اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د رواني او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید بند دویم فاز د رغونې چارې په سلو کې 28 پرمخ تللې دي او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې له هغې ډلې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کمپاینونه روان دي. بشپړ خبرونه. ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی د لوی څارنوال فرید حمیدی استعفا ومنله. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی حمیدی پرون د شخصي ملحوظاتو لمخې استعفا ورکړه.
ولسمشر د لوی څارنوال محترم فرید حمیدی استعفا ومنله. حمیدی صاحب د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله استعفا وړاندې کوي. ولسمشر د خدمتونو د درناوي ترڅنګ استعفا ومنله.
فرید حمیدی د 1315 نویم هجری لمریز کال د وری په شلمه نیټه د لوی څارنوال په توګه له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته. د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وایي په هلمند ولایت کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دوهم فاز د رغونې چارې په سلو کې 28 پرمخ تللې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اوس مهال د دغه بند د دویم پاس د جوړولو چارې په چټکۍ سره روان دي چې تر 28 سلنه پورې چارې پر مخ تللې دي. په دغه پاس باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
ښاغلی خپلواک وایي د کجکي د بند لومړی فاز د 150 میگاواټه او دوهم فاز چې کار روان دی د 100 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند به په ټوله کې د 1 میلیارد متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا پیدا کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د لوګر له مس عینک کان څخه شاوخوا 2500 قلمه موندل شوي لرغوني اثار کابل ته ولېږدول شول. د دې وزارت ویان صابر مومند ازادۍ راډیو ته وویل په دې اثارو کې 1500 خټین او مسي لوښي شامل دي او پاتې سکې دي. ښاغلی مومند وایي موندل شوي لرغوني لوښي ملي موزیم ته لېږدول شوي او 2000 اثار چې زیاتره یې سکې دي د لرغون پوهنې ریاست ته وړل شوي چې په لابراتوار کې له مسلکي پاککارۍ وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له یمن سره نوره مالی مرسته وکړي. انتونیو ګوتریش وایي هیله لري چې د جګړه ځپلي یمن لپاره چې خلک یې له سختې قحطۍ سره مخامخ دي 3.5 میلیارد ډالر بسپنه ټوله شي. د یمن یو بې ځایه شوي محمد جویدی چې په خوار ځواکۍ د خپلې اختلور تر څنګ ناست و رویټرز خبري اژانس ته وویل
الحال حق اهلو ما شاء الله تبارك الله تحسنن.
د خدای شکر دی چې د لور حالات مې لږ ښه شوی دی، خو اندېښنه لرم که بیرته خپل خارګوټي ته ستانه شولو دا به بیرته په خوارز واقعي اخته شي. تر ډیره د بیکارۍ له کبله ځکه زه کومه دنده نه لرم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سلو حکومتونو او مرستندویو ټولنو د مشرانو په ګډون د یو آنلاین کانفرنس په پیل کې له ټولو مرستندویانو وغوښتل چې د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته په سخاوت ځواب ووایي. حوسی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په 2014 کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د حوسی یاغیانو پر ضد جنګیږي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق روان دی، خو نښې نښانې ښیي چې د دې ناروغۍ پر وړاندې په مبارزه کې لا هم اوږده لاره پر وړاندې پرته ده. د غانا ولسمشر نانا اکوفو ادو لومړنی کس دی چې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال کمپاین په ترڅ کې د کورونا واکسین ورکړل شو. ادو او د هغه میرمنې ته پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جریانې پر ټلویزیون خپرېده د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شو. نوموړي وویل دی غواړي د لویدیځې افریقا د دې هیواد خلکو ته وښیي چې واکسین اغیز لري. د هند صدر اعظم نریندر مودی ته هم پرون د کورونا واکسین ورکړل شو. په همدې حال کې د چین د روغتیا چارواکو د کورونا ضد واکسین د کمپاین په اړه جزئیات خپره کړي او ویلي دي چې تر روانې جون میاشتې پورې پلان دا دی چې د دې هیواد د 1.4 میلیارد وګړو په 340 واکسین شي. په امریکا کې تر دې دمه 50 میلیون کسانو چې د ټولو وګړو په 315 جوړوي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یو دوز ترلاسه کړی دی. او د اوکراین او بخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي که اپوزیسیون د ده شرطونه ومني نو له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو ته چمتو دی. پاشینیان دا څرګندونې پرون د پلازمینې ایروان په جمهوریت چوک کې خپلو زرګونه پلویانو ته د وینا پر مهال وکړې. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ هغه مهال اوج ته ورسېد چې د پاشینیان ملاتړو او د اپوزیسیون فعالانو جلا جلا پراخ لاریونونه وکړل. ارمنستان وروسته له دې چې پاوڅ تېره اونۍ له واک څخه د صدر اعظم پاشینیان د لرې کېدو غوښتنه وکړه له سیاسي کړکیچ سره لاس ګریوان دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیوي مجلې له خبرولو مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ترکیې همکاري مهمه بولي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ترکیې یوې عادلانه او پایداره سولې ته په رسېدو کې د افغانستان مرسته کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د افغان حکومت له جګپوړو چارواکو سره د سولې د بهیر پر چټکتیا بحث وکړ. په دې اړه جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې د ترکیې نقش مهم وباله. محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 100 کلونو د پوره کېدو په مناسبت دا څرګندونې وکړې.
ترکیه نقش نهایت ارزنده
د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه او د بیا رغونې په برخه کې ترکیه ډیر ارزښتناک رول لوبولی. د قاتم ملاتړ ماموریت په فعالیتونو کې د ترکیه فعال او جواز ګډون د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی.
بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او ترکیې د اړیکو د 100 کلونو د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان په سوله کې د ترکیې نقش مهم بللی دی. ښاغلی عبدالله پرون په یو اعلامیه کې ویلي ترکیې د یوې عادلانه او پایداره سولې په برخه کې د افغانستان ملاتړ کړی او ترکی چارواکو په دې برخه کې د اسانتیا پر برابرولو ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وخت نا وخت د افغانستان د سولې پروسې د بریا لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بللې ده. د افغانستان په سولې کې د ترکیې نقش په داسې حال کې مهم بلل کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او څو نورو هیوادونو سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي او د عمر زاخلوال ترڅنګ له نورو سیاستوالو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر یک شنبه ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره ملګري ډله به په دې سفر کې د افغانستان د دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د ځینو هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټ یې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړه او اوربند پورې تړلې خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد به قطر ته هم ځي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پکې د سپتمبر له 12 په مذاکرو بوخت دي. که څه هم د مذاکرو دویم پړاو د جنوري له لومړیو پیل سوی، خو دا پړاو د مخکنی هغه پرتله په ځنډ او خنډ مخته ځي. لکه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د افغانستان او نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د پیروري د 9 پر موافقه بیا کتنه کوي. دا بیا کتنه به دا جوتوي چې امریکا به له طالبانو سره سوی موافقه برحال ساتي که څنګه
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
سموګر غل ازادي رادیو ورې او سم قدر منوریدونکو د لویدیس چاپ ورسپانو مخکتن ووري چې صفی الله ستنګزي چمتو کړي
دیلی بیست امریکایی خبرونه د زلمی خلیلزاد په تازه پیل شوی سفر یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې عنوان لیکل شوی چې د بایدن ټیم له طالبانو سره خپلې لومړۍ خبرې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوشنبه کابل ته ورسید او له افغان مشرانو سره یې د سولې په ارتباط خبرې وکړې. دی به د سیمې ځینو پلازمینو سربیره له طالبانو سره په دوحه کې وګوري. په مقاله کې راغلي خلیلزاد چې د افغانستان لپاره د دریو بیلابیلو ولسمشرانو استازی پاتې شوی سیمې ته په یو حساس وخت کې تللی. له یوې خوا د دوحې په تړون کې دوه میاشتې پاتې دي او له بلې خوا په دې اړه په نړیواله کچه ګونګوسې روانې دي چې آیا بایدن به دغه تړون ته ژمن پاتې شي که څنګه. ډیلی بیست لیکي د بایدن په ولسمشرۍ کې د بهرني سیاست له لومړنیو مهمو پریکړو یوه د افغانستان له شل کلنې جګړې د وتلو په اړه ده، خو وخت په چټکۍ په تېرېدو دی. بایدن واک ته په رسېدو سمدستي د افغانستان تړون تر بیا کتنې لاندې ونیو. د مقالې له مخې جیو بایدن چې د افغانستان د وضع د لا تاوتریخجنېدو په خلاف دی، د وتلو کسانو تر سخت فشار لاندې دی چې تر مې پورې د عسکرو له ایستلو ډډه وکړي. امریکا طالبانو د دروشلم کال د فبروري په تړون کې درا روانې مې لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو نیټه ټاکل شوې. طالبانو د دغه تړون په یو کلن کېدو له امریکا وغوښتل چې په خپله ژمنه ودرېږي. ډیلی بیست خبرونې د ټرمپ په دوره کې د امنیت شورا د یوې مهمې غړې لیزا کورټیس په حواله چې تر مې وروسته هم د عسکرو د پاتې کېدو او هم د دوحې تړون د خوندي ساتلو پلوی ده، لیکي د خلیلزاد په څیر مرکچیان باید په جامع اوربند او سیاسي لارې ټینګار وکړي. واشنگتن اگزامینر ورسپانه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې بایدن باید په افغانستان کې پاتې شي. د ورسپانه په لیکنه ولسمشر جیو بایدن ته داسې تړون په میراث پاتې دی چې له مخې امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. په مقاله کې وړاندې راغلي مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو کمښت او بشپړ وتل په وضعیت پورې تړلی بلل کېده. طالبانو ژمنه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په بدل کې له ترهګرو ډلو له هغې جملې القاعده شبکې سره اړیکې پرې کوي، له افغان حکومت سره خبرې پیلوي او تاوتریخوالی کموي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه تر اوسه پورې څوک استدلال نشي کولی چې دا شرطونه د مې تر لومړۍ عملي کېږي که څنګه. وړاندې راغلي امریکا د دې لپاره افغانستان ته ولاړه چې نور له دې هېواده کوم ګواښ ورته متوجه نه وي. د ورسپانې په لیکنه که له افغانستانه وتل د امریکا په ګټه نه وي باید دا کار ونه کړي، آن که چېرته په افغانستان کې د طالبانو او نورو ټولو ډلو سره جګړه په دوامداره توګه روانه هم وي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا واورئ چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ لومړی ټیسټ لوبه په څو شیبو کې پیلیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو دې لړۍ ته تر ډیره ځوان افغان لوبغاړي غوره شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه به د مارچ په لسمه وي. د افغانستان په کوربه توبه دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شل اووره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په اولسمه وي.
د افغانستان د لوبډلې په نوملړ کې ځوانو لوبغاړو ته دا ځل ډېر فرصت ورکړل شوی. موږ به وریو چې یاد لوبغاړي به د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري، او همداشان درته ویلی شم چې د لوبغاړو په غوراوي کې دا ځل اتلت منیجمنت سیستم ډېر رول درلوده.
د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو او سم د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه، سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریښې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هاینا نظر پوښتلی.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلي؟ پروین ملال وایي
د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو
د بحرنی ژبو سره آشنایی
لیکوال صدیق الله بدر څخه باوري
زخه ډیره تیر وطن کوم
ډیر لیکوال د بحرنی هیوا دویون لیکونه لیکي مرسل احمد زی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی
د خ نیوی آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجی کول
نور مطالب هم لرو لومړی مطلب پر واخلم د مورنی شبی د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سش کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شاخ وکړ چې هر چا ته دې د کووید 19 ناروغۍ پاړه په خپل مورنی شبه معلومات ورکړي له 1999 کال راهیسې د فبروري 20 په نړۍ کې د مورنی شبی په توګه لمانځل کیږي ملګری ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسګونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي له کابله راپور لرو
د ملګرو ملتونو خوونیز علمی او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20 د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ په نوم نومولې ده د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په 40مه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو ادباو حق دی چې د لسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تضمینیږي دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغه سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي خو آیا دا شوی د افغانستان په اکثر ښوونځیو کې په دری او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي هغه هم لګڼو ستونزو سره مل خو په دریمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوی دي د افغانستان د پوهنې وزارت وایاند نجيبه آریان وای د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او دریمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې چاپ شوی ول چې ازبکی ترکمنی پشهي نورستاني شغنانی واخاني بلوچي او ګجري ول دا په بیلابل ولایتونو لکه بدخشان بلخ جوزجان سمنګان کونړ لغمان نورستان ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په دریمو ژبو باندې لیکل شوی دي ژبې کتابونه اوس یې هغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مزامینو تر څنګ دی وکول شي چې د ژبې مضمون د خپل مورنۍ ژبې په اساس زده کړي
ژبې ژوندونکي باور لري چې هر ژبې ته د هغه د ویونکو شمیر ته پکتو پاملرنه کیږي د دوی په باور کڅه هم افغانستان کې ډیر ژبني لګکیشته خو څول سيزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړي دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمی غړي عاطفه نورستاني وای د دوی موندنو خودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشتي اغلی نورستاني کڅه هم وای په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلې شو څه د پاسه دیرش کوچنۍ او لوی ژبې موجود دي په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیل غونډو په جوړولو سره منځل کیږي سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شو د دغه ټولنې مشر صدام حسین جلالزه یو
وازینه علت د مورنۍ ژبو د ورځې د منځنې د ژب ژغورنې ورزنګاو ترڅو دغه رایج کړی په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز لمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي ترڅو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي
د دغه غونډو تر څنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېری پښتنو دا شعار بدرګه کړ پښتو بوایو پښتو به لیکو
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 15500 بیلابیل ژبې شته چې په دې ژبو کې یو هم پښتو ده چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نه کوي په روسیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه او لننه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پانی ګوګل دشباړي برخښوه د ازادي راډیو مشال څنګه خبريال احمد شاه زمي د پښتو ژبي تاریخ اوسني حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړلې څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅي ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه او حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افرات په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اولی دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 24 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واورېدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورځ تر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. لې په خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلې یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کم وه. د وړاندوینو له مخې دا شمیره به تر 2025 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخي 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو لاري ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدل شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کرکټونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپله لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریک کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستن کې کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دا غي پنځونی صفات پی راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډیر ځان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپل مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښود تبصری کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړې ده تر اوسه پورې چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپلو کې منتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصره کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سم نه وي رسولې، خوماته سمخکاری دغه عزیزان بیسته په کومنتونو کې حتی ځینی دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدر ستا د دې شعر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلی ده کدا دغه شي څنګه بوي. او چې بیا هغه کار مې کړل په خپل پوښتنه مې چې زما وینا راسته شوی ده.
بدر سه په فیسبوک تاسو په زرګونو ملګری او په زرګونو فالوورز لري، د لیکنې په اړه کوم ممکن ډیر خلک چې له ادبیات سره آشنا نه وي هغه هم تبصری وکي، کچیرته د هغه فرضاً منفی تبصری زیات وي یا دقیق تبصری نه وي، نو فکر نکوي چې لیکوال یو ډول ضرورت کیږي او ممکن هغه په ځان باندې کوم ډاټ لري هغه ټکنه شي؟
دا خو تر اوسه نه دي شوی. ځینی هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پانه کې نشته دي او خودی زما شعرونه یا لیکنی لوست دي، هغه ځینی منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه بیره هغه کسان وي چې نمونه اصلي نه وي، مستعار نمونه وي او سره بیلابیل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سره په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کی چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډیره اغیزه ځکه نه کوي چې په هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له خکېدو سره له ښکلې کېدو سره کومه مرسته نه کوي.
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر څه خپروي، فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي؟ په خو به د سیو چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نه، نو په یو مجله کې چې بچا یو شعر یا یو کیسه خبروله ممکن څو میاشتې وخت به نیوي. په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلو چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي، اوس چې بیړه کوي تیروتنې پکې ډېرې نه کوي؟ ساسو په باور
نه،
زخ ډیره تیروتنی کوم او له هم ډیر کابل کوم زوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل وبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم نو په هغه سات کې ماته یو خیال راځي یو فکر راځي هغه یا په یو کیسګي باندې واوري او یا هم په یو لنډکی شعر باندې یا غزل باندې نو هغه زه ولیکم او هغه سات کې پوسټ کوم خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وی مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو اوله کلمه یې ثواب و نو دغه ثواب کلمه ما د څه په څه تری باندې کلاو او دې ته زه ورسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی خو ځینې لوستن کې هم دقیق نه وی او یا دا فکر کوم چې خو زما په موقعیت کې ځان احساسوي هغه ثواب ثواب فکر کوي
دا فکر نه کوي چې دې لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوې شی دی یو د دې هم ضرورت شته چې لیکوال خپل لیکنې لدې لارې شریکي کې خو ورسته کې چیرته د کتاب په شکل باندې خپل لیکنې چاپولې په یغه وخت کې برته بیا ورته راوګرسي او یا مثلا تاسو نن یو کیسه یا یو شعر په فیسبوک شریکو کې دې شته چې یو ونې ورسته دا برته سم کې دوه ونې ورسته بیا ورته راوګرسي درې ونې ورسته بیا یو برخه سم کې او بیا د کال په اخر کې چاپ کې
دا فرصتونه شته د یو کال نه راهیسی خپل تجربه مې هم دار چې زه دا کار کوم په ګرو شیرونو کې مې دومره تغیرات راغلي دي چې زه ورته په خپل ډیر خوشاله يم ما هم دا دوره د مخ کې خپل یو خوانی شیر په فیسبوک کې بیا شریک کړ او په هغه کې درې کرښې شیرو ټول ټول دا فکر وکړ چې اتلس کلمې به پکې وي ما دولس کلمو ترالاند کړه دا شعر ما ور شعر هم خپل مفهوم ترلو دا هم خپل شوم
ل صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خبرونه کې ل شاعر یا لیکوال پروین ملال سره پر دې شخې دلیم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته پوڅستر ګوري خو مخکې تر دې مرکه د افغان شاعر هما ظفر شعر چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته په خپل ځخ راستوله
وګدیش پیو انتظار هم ستای یادونه د زغم نه دی شوګيري در پسې راغلم ژوند راشه اوس نکلا کوي کې واخلا کړي می ختمه فاصله در پسې راغلم پل په پل قدم قدم میرا پیدا کړي رانتلې قافله در پسې راغلم خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده زپک لکه ارادي در پسې راغلم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعرانې لښوي اوس د پښتني مېرمنو او جنو شعرونه غوړېدلې دي علت یې څه ده شاعر او لیکواله پروین ملال
شل کاله د مخه خو موږ شعرونه د شوزو د شعر په اساس کې یعنی په غونډه شې نه ویل کې اوس چې دي اوس خو د کمیا په لحاظ ماشاالله بخیر ډیره سي وي د انجینر شې دي او شروانی دي
کمیت خو واضح خبر ده سوس ډیر شاعرانی لرو د کیفیت لا اړخه
څنګه کیفیت کوم ستا کیفیت کوم ستا د لاس شاعرانی دي چې دا وسوس شعرونه وايي د دې هغه ته دي چې د طالبانو د دور وروسته دا شونیز بهر ته د شوزو او چونو درته ستنیدو د بحرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ولت حمل زمینی او د نور عواملو په شتنه شاعری باندې زمونږ ته باندې مثبت اغیز کړی دی
کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتر دي آیا فرزن تصویر آیا فرزن کلمات آهنګ د شیر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شیر وحدت تاثیر کوم برخه ساس په نظر درې د سی برخه ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي سی به تر سی
محمد اصل دقیق دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شیر خوشیږي چې ما ته تاثیر نه لري ډیر دې په دغه کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم خپل شیر خو هغه جلابي نو خپل شیر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشیږي زما خپل نه خوشیږي خپل شیر
هغه مشهور خبره تاسو منه هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري حتی دی دا وای کدی تر شو بلې دغه سي تاثیر کوي د افغان شزینه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې شزینه احساس پکې کم دی که د شاعر نوم د شعر لسره لري کو څوک په فکر کې ساده د نارینه شعر دی څنګه دا خبره هم دسته
دا وسوسه ده دا ډیر په خوات څخه ده زما په نظر باندې دا قوانین ناری نه وځ کړی دي اوس شیر کو د سیدې ستا درونی حالتون دی سید چې بیرونی هم دی بیا دا د باندې هغه سره یو ځای کیږي هغه ستا کوم عاطفه چې د احساس چې دی نو دا خو د انسان په خپل روحیات او په هم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي په ټول محیط کې انسان روزل شوی دی دا ټول عوامل د انسان په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده
وبخښه ستاسو خبره نیسم په همدې برخه کې که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره خو که زه فرضاً تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم سید سي قوانین یا د شعر چوکاټ پخوا په افغانستان هونې ځای کې نارینه و ذکر دي لیکن شعر قانون نه دی شعر احساس دی عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري نو بیا ولی شزینه شاعرانی د نارینه او په پل باندې پل کې شو ولی خپل احساس وړاندې نه کوي
نو زه فکر کوم چې یو به داسې چې څوک خپل احساس وړاندې کړي نه پوهېږم ستاسو پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم
البته په ټولو باندې
خبرې دي یو خو بر باندې خبرې دي دا تېره هفته یو شیرو د فیسبوک کې هغه سو نو ډیرو خلکو استقبال کوي یو خو هغه بر باندې خبرې دي او یو هنر دی نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کوم څنګه تاسو ته دا
د ما مطلب دا او بخښه زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې کچرته یو عشق شعری که مخاطب نارینه ای نو هدي اقل د شزینه په شعر کې فکر نکوي چې د مخاطب باید نارینه ای شزینه نه ای یا شزینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري فرضاً لرواني اړخه د شزو احساس شزی ډیر حساسی
دا خو منم نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوي زه نه پوهېږم زه خپل دغه هغه نه یم چې زه یو چات وایم چې دغه شعر باید ولیکي دغه باید ولیکي زه د دې طرفدار نه یم
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکم ستاسو دا باید زما اوسم په یاد دسی لکه غنم په ځواني ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ورواړه ومه اوس ګوره دا احساس د دی وی میرمنې احساس دی الفاظ هم پکې دی میرمنې دی او د میرمنې احساس هم پکې دی او یو ډیر ښایسته بیت دی یعنی دغه سي شزینه احساس زموش په اوسنیو شعرونو کې زدانه وایم سي نسته یعنی کم دی فکر نه کوي چې باید زیات شي
باید زیات شي نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه سي دا هغه دي ځوانان دي دی په کوم شرایطو کې دوی شعر وایي په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سي مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلې دي دا زموږ ټولنه چې ده یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي دا انسان په هغه باندې تاثیر کوي خپله دا اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې یو شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربند خبري زه یقین وکړم.
دا ستونزې ستا خو کېدای سي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای سي دغه شاعري وکړي لکه لنډۍ چې جاویدان شي او نړیواله.
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعري کولای سي په لنډۍ
خو هیله هم داده سي هم د شاعري
وکړي. زه کوچنی وم د کندهار کې د کندهار روزګار نیمایی که از ما ده مور ده پلار مزکی دی. نو موش به زیده پا دوبی با ده زوانا بی اولما. دای دیو باشید پا دوبی که با طول آلتا پلالا ده رخصتیانی چی بسولی. ما آلتا ده سلندی او ریدلی بیر او ده کاکری غالی چند. ما اوس را پیاد سی زده از حیران او لازم چی اقا خلگو ده سنگ ویلی پا ده اخترو کی. نو ده اوس وسنی شایران چی دی دوی ویلی سی ده سی.
نو کپور پاکی بوسی نو خو شیر شیر دی پر حال ډیر مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو د نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپېته خرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلد بیلابیل کتابونه او چاپي اثر ننداري ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو د غستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګنچمیر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلور ورځو لپاره وو. له جلال آباد راپور لرو.
د کتاب د غستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی وو چې د پرانیستی په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لزګونو څېړونکو لیکوالانو فرهنګیانو چارواکو او لکوزی پښتونخوا راغلو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډیروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلی د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمیر خپرندویان ورته راوبلل شي نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ودې لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې والی د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلارې په آسیا کې پاچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخ ته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دې نندارتون تړل زموږ دپاره ډیر مهم و. هر څومره چې مونږ د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول دا زمونږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځې نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو په ټول افغانستان کې دا مې ډیره خبره ده. خو زه دا یم چې الله تعالی دې موږ ته دا وس راکړي چې موږ په کوزه پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کو، هر ځای کې جوړ کو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هل ځلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د اماني فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. د وایي د کوزی پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځیږي. البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو. ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې دغه د هیواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. ان شاء الله دې ته به عملي جامه ورغوندو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5
د افغان شاعر دورانی سلیمی یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنې په ساتلو د وطن پسچتلنې د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړوي زما ساوي په همدې خو زما زړوي زما ساوي په همدې خو د خپل ژوند تر دایرې تر پسراغلم ستا د مینې خواست می قبول نوسو د مینی خواست مقبول نوسو لمستی تا ترمکی در پسی راغلم
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه له اغلی احمد زی سره وشخیشو لدی به د دې سفرنامې یو برخه واورو.
ننګراره تسلیم پر دې ونیول څو چې کونړ به ګورو نو د تورخم ملګری ښاروال صاحب یارمل چې زه یې د ښاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او روڼ اندو له کتاره کلونه کلونه پخوا پېژنم. ټټر یې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي سیمې او منطقې به راته ښایي. ښاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یه موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وګورم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ راباندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی او یا به د ده شخصیت ته زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته راواوړي. برعکس هغه په ښه راغلاس بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ. د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت ورکې کړه. دا به نه وایو د بدمرغۍ جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د ښاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو لمخي د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلی ده او سواتنامې د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلی که له پیل هدف د سفرنامې لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندیکیدلو په نیت را پیل کړی و، خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ما ته هم د فکر را ولاړ ک چې دا خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه د لوستونکو لپاره.
ما خپله هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په هکله مې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړې مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خود وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدی ټولنې اوسیدونکو او د یوې مودې لپاره وطن او خپل ټولنه پریښي و. هغه بیرته خپل ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپل ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن د نن ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي ویني لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم وو چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله وارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوی یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې د سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپریږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کورونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت رانه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسیږم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
سبا هغه ورځ دي چې د ملګرو ملتو علمي او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید د هڅه وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شوی واستول. په دغه ډول فرهنګي میراثونو کې ملي اتن، رباب او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال پروسیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوری په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوری بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزادی شوی وو، نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوری، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوي نغمه سره رانغاړو. تر بلی اونۍ او بلی کڼې مو زحمت شبر پښتو سپارم.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.